السلام علیکم د آزادې رادیو د نن مخام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه خبریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلې دي چې په افغانستان کې دا مهمه ورځ په ډېرې خوشینۍ سره لمانځو. یونما نن په یو بیان کې چې پر خواله رسنیو یې خپور کړی زیاتوي چې 1408 ورځې کېږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 1200 کلونو د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړي دي. یونما یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري 1 په نړۍ کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم د ټولې نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پرته خنډونه لرې کړي. جاپان په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړې ده. یونیسف پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د هغه 1 کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کېږي. په افغانستان کې سکل د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د کومې تازه پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو واشنگتن ته له رسېدو سره سم پرون ماښام د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر سره چې د امریکا او ایران د خبرو د بهیر مشري کوي وکتل. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي، خو دا خبرې د ټرمپ او نتانیاهو تر کتنې مخکې شوي دي. ټاکل شوي چې دا دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. رویټرز خبري اژانس د بخبره سرچینو له قول راپور ورکړی چې اسرائیل اندېښنه لري چې واشنگتن له تهران سره په خبرو کې د محدود اټومي تړون په لټه کې دی او په اجنډا کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام محدودول او همدارس د حماس او حزب الله په څیر له وسلوالو نیابتي ډلو څخه د تهران د ملاتړ پای ته رسول نه دي شامل. په کاناډا کې یوې ښځې 9 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د بریټیش کولمبیا په ټمبلر ریج سیمه کې شوې ده. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل د ټپیانو شمیر 22 ته رسیږي چې 2 مرګونی دي. پولیسو د بریدګرې د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې ویلي دي چې برید کوونکی په خپله ځان وژلی دی. د پیښې وروسته د کاناډا صدراعظم مارک کارني چې ټاکل شوې وه نن په میونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي خپل سفر وځنډاوه. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې جنوبي افریقا نن په 2 سوپر اوور کې افغانستان ته ماتې ورکړه. د هند د ګجرات ایالت د احمد آباد ښار د نارندرا مودي په لوبغالي کې په دې لوبه کې لومړی بیټنګ جنوبي افریقا وکړ چې 180 منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغانستان هم 180 منډې وکړې. په دې ډول لوبه سوپر اوور ته ووته. په سوپر اوور کې افغانستان 10 منډې وکړې او جنوبي افریقا دا رنزونه پوره کړل چې له دې سره لوبه 2 سوپر اوور ته ولاړه. په 2 سوپر اوور کې جنوبي افریقا 23 منډې جوړې کړې او افغانستان 19 رنزونه وکړل. په دې نړیوال جام کې نن بله لوبه استرالیا له ایرلند څخه وګټله او دریمه د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ شیبه مخکې پیل شوه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن 4 شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 22مه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 11 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
د سږ کال د سور ژمي او سړې
پرپورنو کې باورې چې ملګرو ملتونو د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده.
روژه را روانه ده خو د خلکو اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. په دې اړه راپور لرو. د پولیو فری افغانستان ټولنه خبرداری ورکوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي او یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت لري چې خلک پر دوی مسخره کوي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خوندی تطلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لامل به کور ته راتلم، ډیر به می جړل او ویل به می چې نور مکتب ته نست.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دا غوښتنه نن د فبروري 11مه په ساینس کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې دا د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم ټینګار کړی چې له ساینس څخه د ښځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
نن چهارشنبه د فبروري 11مه ښځې او نجونې په ساینس کې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړۍ کې نمانځل کیږي چې نن په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې د بندیز 1,608 ورځې پوره شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي له څه باندې څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې د محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یونما د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکی انتیاره ده. یونما له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسیدو یوه میاشت وروسته د سپتمبر په 13مه د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل او نجونې په کور کېنولې. یونما وایي هماغه څه چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع همدارنګه د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یونما په دې بیان کې خپله مهمه غوښتنه بیا تکرار کړې، اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له څه باندې څلورو کلونو راهیسې دې ته منتظرې دي چې کله به یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ساني پورې تړلي وي تر څو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپېریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ساني څه باندې څلور کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلې کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په لسم ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوې وایي،
پر ار افغان انجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تیریږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په انجونو او میرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره یې داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسمتیانې چې زما خاصې دي، نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ په چې کله خبرې کوو همدغه وایي چې کاش کولی مو شوی حداقل یوه ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یوه ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو. کله چې موږ مثلا اوس موږ ټولې لوی یو، غټې شوي یو، هر څوک د ځان صلاحیت لري بیرون ووځي چکر ووځي، خو موږ چې کله غواړو چکر ته ووځو بیا هم غواړو مکتب ته لاړ شو. مثلا موږ حتی د چکر ورځ هم غواړو په مکتب کې تېره کړو، موږ دومره په خپل ښوونځي پسې تږي شوي یو او وږي شوي یو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ښځې او نجونې په ساینس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساینس کې برابري اړینه ده. په ساینس کې د ښځو او نارینهو مساوي ګډون د بشریت د پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواری هم په ساینس او ټکنالوژۍ کې د ښځو رول ډیر مهم بولي او وایي
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی، هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
په عین حال کې د کابل پوهنتون پخوانی رئیس حمید الله فاروقي وایي لکه څرنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي، عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري، تنها په ساحه د مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي. په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره، په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساینس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاسته راوړنې ولري؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګ ویلي له ساینس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپل راتلونکی په ساینس او ټکنالوژۍ کې وویني او هر ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په ساینس کې د ښځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاوو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سروایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 83% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې د کوچنیو او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډېر محدود. تر راپور لمخې په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکي د ژوند لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان ښځې وایي وروسته له هغه چې له کار منع شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او آن د ورځنیو لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سختو فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرسل چې د خپلې کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو له بیا ستنې وخت رسیدو وروسته زما اقتصاد ډېر کمزوری شوی دی. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه یوازې محدودیتونه بلکې اصلا هیڅ مالي سرچینه نه لري. زه بې دندې یم او کله چې دنده نه وي عاید هم نشته. له ډېرو ښځو ورځنی عاید اخیستل شوی دی.
د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې د دریو ماشومانو یوازینۍ سرپرست ده او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو اوس یې بیکاري ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډېره سړه ده موږ د خوړلو لپاره هېڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو، نه وریجې شته، نه غوړي او نه هم وړه شته او نه یې د اخیستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمني کړي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپایي ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د وی لیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور له مخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوې او هدف یې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملي حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د ښځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخې اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان ښځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سختو اقتصادي ناورینونو خواته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواقي یا دلوي 22مه د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، له زده کړو او کاره له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د ښځو د څنډې تکولو په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تګ او اوږدمهاله هوساینې پر وړاندې جدي خنډ هم ګڼل کیږي. یوناما ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسېد، خو د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ضد واکسین د تازه کمپاین له پای ته رسیدو سره هم حاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواقي یا دلوي په 22مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو ماشومانو د معافیت کچه ټیټه ده او له همدې امله اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو او د غراز له یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوی څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیونه ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
ډېر دي او تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه دي رسېدلي او نسل کوم سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډېر اړتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په ژمي کې ډېر مریضېږي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح تر راغلي دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډېر شمېر خلک خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نشي وړلی.
پلان بهتر مخکې به واکسین ډېر ښه و، واکسیناتوران به میرمنې وي او موږ په ډېر ډاډه زړه خپل ماشومان وروستل. اوس نن نجونې واکسیناتوران شته او نه هم کور په کور واکسین. ډېر وخت خلک خپل ماشومان جمعتونو ته نه وړي، له همدې امله ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. ښه ده چې یو وار بیا کور په کور واکسین پیل شي، خانه به خانه شود.
یو شمېر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال له دوی هیڅ ماشوم بې واکسینه نه پاتې کېده، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومانو ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ستونزې موجودې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوشاله تطبیق شو. یو څه ستونزې وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلکو خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوې زیږیدلې د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړ توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
لا خبرونو ور اخوا
یزا د رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژې را رسیدو اندېښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې روژې ته د خوراکي توکو برابرولو اندېښمن کړي. بلخوا ځینې مرستندوی رضاکاره فعالان هم له دولتي چارواکو مرستندویو مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځانګړې توګه په روژه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزې ته د ګوتو شمار ورځې پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي دې سوړ موسم سره هممهاله د روزې لپاره چمتووالي ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پښو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د رارسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره مطرح او د مرستې غوښتونکی سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمونږ کارونه کمزورې دي او په باد باران کې خو بېخي کمزورې، کله چې باد باران وي بیا خو بېخي په کور باندې پراته یو، او د روژې دپاره خو هېڅ نه لرو. او که مونږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرستې وکړه، نو بس مونږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندویه سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټلې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي.
بےروزگاری وہی افغانان پروژے دولت بنسٹوں سرمایہ دار خلق دی مبارک ہمیں کی دی خلق اللہ سنوے ہو کی منگ اخلا دل تیوا ٹولن لرو خیر رسمی ٹولن دا زانان زمنگا اکثر سوک سے مسافر دی یا پا افغانستان کی سوک پا کار بانی بختی یا سرمایہ داران دی دوی نمنگا دا میشتانا ہر او میشت دیف یا فن لو اخلو او بے دخپل کور کلی کم بیوز لخل چی دی دوی لسنیوی عمر سکو پینزو رضی یا سلو رضی مخی در سلو لگا وانی توزی همو پردام دا بیوز لو غریبانانا تیرے بخطر اور کلی چی روژی تا مدگیونی سو خدا بسنه نکی
کچا هم در روزی میستی کرن ایجالا مشخص نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کی، خو د جنترې لمه خېسا کال 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې له بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 21.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس هم د خبرونه ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه اله هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اورېدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتوت څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوې دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوې دي.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوډکو سترګو له ښوونځي کور ته ستون شوی، د خپل جسمي ناتوانۍ له امله نه بلکې د ملنډو، تمسخر او ورته د سپکو نومونو د اخیستلو له امله، چې ښایي ډېر کله یې له معلولیت هم درد ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسېدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختې ورځې یې تېرې کړي دي.
روزانه مکتب می رفتم دوباره.
کله چې ښوونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو له امله به کور ته راتلم. ډیر به مې ژړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نسم، خو بیا به مې له ځان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پرېکړه مې وکړه چې په هر حالت کې به درس ووایم، تر دې چې ورو ورو اکاډمیکي دورې ته ورسېدم.
د تابش په وینا له دغو تجربو تیریدل د دې لامل شوه چې لوړو زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور ښیي معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال له ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شوي نه دي.
شخصا ما وکولای شول په ټینګه اراده د خلکو هغو عجیبو غبرګونونو ته قوي ځواب ورکړم چې زما پر وړاندې یې درلودل. بدې او سپکې خبرې به یې کولې، خو ما ټولنې ته ثابته کړه چې زه هم کولای شم د دې ټولنې یو فعال غړی واوسم او دا مهال هم ښه ټولنیز ځای لرم.
د تابش تجربې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د ژوند د واقعیت یوه برخه انځوروي. که څه هم د ډېرو لپاره ټولنیز شرایط لا هم ستونزمن دي. د اروپا پارلمان په 2020 کال کې اروپایي ټولنې ته په یو لیک کې په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې د دې هېواد 80% لویان د یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. 12.9% شدید معلولیت لري او همدارنګه 12.3% له 2 تر 18 کلونو عمر لرونکي ماشومان هم له معلولیت سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې معلولي ښځې او نجونې له پراخ تبعیض، جنسي ځورونې سره مخ دي او د دوی د زده کړو، روغتیایي خدمتونو، کار او ورسره بشري مرستو په وړاندې جدي خنډونه پراته دي. د ځینو معلولو ښځو او نجونو کیسې ټولنیزو واقعیتونو سره یو ځای د دغو ادعاو رښتیاوالی څرګندوي. په کابل کې یوه اوسېدونکې پیغله چې په خبره یې د جګړې له امله په پښو معلوله شوې وایي د زده کړې او کار په برخه کې له محدودیتونو او همدارنګه له سپکو الفاظو او سپکاوي ټکو نظرونو سره مخ شوې ده. د چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي له دې ټولو ستونزو سره سره په تېرو کلونو کې وکولی شول هم ښوونځي ته ولاړه شي او هم د معلولو ښځو د باسکټبال د ملي ټیم غړیتوب خپل کړي.
د مکتب په وخت کې مې ټولګیوالو نه پرېښودلم چې د هغوی تر څنګ کښېنم. یو استاد چې حاضري یې اخیسته تل به یې زه د ګوډي په نوم یادولم او هېڅکله یې زما اصلي نوم نه اخیست. دا خاطرې زما لپاره ډېرې ترخې دي. همدارنګه په تېرو کلونو کې کله به مې چې د باسکټبال لوبغالي ته د تګ لپاره اوږده لاره وهله، ډېرو خلکو به عجیبه غبرګونونه ښودل. راپورې به یې خندل او ویل به یې دا وګورئ، یعنې زرګونه ستونزې مې مخې ته پرتې وې.
تجربې او راپورونه ښیي چې له معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنې چلند یو شان نه دی. ځینې خلک ورسره په درناوي سره چلند کوي او د هغوی د ګډون زمینه برابروي، خو ناسم فکرونه او د پوهاوي کموالی لا هم د دې کسانو د منلو او ملاتړ پر وړاندې یو جدي خنډ دی. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو فعاله بنفشه یعقوبی وایي استادان، د بشري حقونو فعالان او رسنۍ د دې فکرونو په بدلولو کې مهم رول لري او د پوهاوي او خبرتیا له لارې کولی شي د ټولنې پوهه لوړه او مثبت چلندونه پیاوړي کړي. د یعقوبی په باور معلولیت لرونکي کسان هم باید په خپله پوه شي چې معلولیت یې یوازې یو انساني تنوع ده.
د ټولنې ټول قشرونه مکلف دي چې د زیانمنو قشرونو په ځانګړي ډول د معلولیت لرونکو کسانو په تړاو د پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. همدارنګه په خپله معلول کسان باید پوه شي چې د هغوی حالت یوازې د یو ډول معلولیت لرل دي. دا لعنت نه دی، ګناه نه ده، تیروتنه هم نه ده، بلکې یو انساني تنوع ده چې باید د ټولو له لوري ومنل شي، ان په خپل د دوی له لوري
از جمله از طرف خود شخص دارای معلولیت.
یو شمیر معلولیت لرونکو کسانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او زیاته کړې ده چې له اقتصادي توان، زده کړو، کاري فرصتونو او ټولنیز ملاتړ څخه په کافي اندازه برخمن نه دي. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر تر 1,30,000 ډیر اعلان کړی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما اټکل کړی چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له جدي معلولیتونو سره مخ دي. د رسمي شمیرو او ټولنیزو واقعیت ترمنځ دا توپیر